السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږم د لوړ ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر بار پرون د شنبې په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال نو پوره چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شوې. د طالبانو حکومت د 2023 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. وروسته په دې اړه په تفصیل لوري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطې د ګواښ مخنیوي په هدف 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کیږي چې بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیايي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. اروپایي ټولنه همداراز 12 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې افغان کډوالو ته د مرستې او د احتمالي طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي پر چارو ولګوي. د جرمني د کورونا استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړو. توماس هال دین وانګ دا خبره د جرمني له خبري اجنس ډی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوه کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي دي د ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش خراسان څنګه د پیاوړتیا اغیز هم شته، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې وویل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته ساه ورکړه. نړیوال بانک نن سهشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بند داسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخولو او د سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسن ویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باور او پایدار انرژي په برخه کې ډیر ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي سکتور کې بدلون راوړي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په تړاو نور پروژو کې په زورګونو چینایي کار کوي. یو شمېر چینایي کارکونکي په دې وروستیو کلونو کې سخت دریځ وسلوالو لخوا په بریدونو کې هم په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ مېشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزه د ترنګ په مرکزي سیمه نصیرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیايي چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 ډیر فلسطینیان وژل شوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جرمی لارنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ مېشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداري چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولې وو. په سیویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکینۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. د روسیې یو څو څلور دیش دوله جنگي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلې ټولې وژل شوې. دفاع وزارت ویل دا الوتکه تیر شپه د عادي تمريني الوتنو په مهال او په غالب ګمان د تخنیکی عارضې له کبله نسکوره شوې ده. ریانو وستي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله خبر ورکړی چې د هوا فضايي ځواکونو دا الوتکه د روسیې د شمال اوسیتیا جمهوریت په غرنۍ سیمه الانیا کې غورځېدلې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د دوحې روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د ښځو د چارو فعالان هم دې غونډې ته هیله مند دي.
ناست کې د خزو د نجونو د حق او حقوقو دا ډېره مهمه خبره ده.
په دې اړه مو له زده کړو پاتې شوې د لسی له یوې زده کوونکې سره هم مرکه کړې ده.
امریکایان چې موږ ټول بیا خوشاله یو هیله لرو چې د دې یو مثبت خبر واورو.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروسته یو کیسه مېز بازارونه ډیر ګرم شوې دي.
دلته یو ګولا ګوډي پیدا کی بس ان شاء الله دا ګورته بس یو دغونه نری زارای کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې د درول لپاره د نړیوالو له وروسته یو هڅو مخبر وو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای پرنجونو او خزو د طالبانو د محدودیتونو لامل رامسته شوی زیان نه جبرانی دن کړي. دغه سازمان په اکسپانا په یو ویډیو کې د سازمان د خزو د برخې د مرستیال هیدربار له قول ویل شوی چې په تیرو ضرور زکه د نجونو پر خونځو بندیزونو په ترڅ کې لا ستللې فرصت به هیڅ کله بیرته جبران نشي. د سازمان د دوهره روانه دریم غونډه د افغان نجونو او خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره غوره فرصت انګنلې ده. ټاکل شوی دا غونډه د روان جون میاشتې په دیرشمه په دوه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر خوندزیو د طالبانو د بندیز د ضرورتو د پوره کېدو په اړه ویلي په دې موده کې رامنځته شوی زیانونه به هیڅ کله جبران نسی. د سازمان په خپل اکسپانا په یو ویډیو کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې د دې سازمان د خزو د برخې د مرستیالې په حواله ویلي افغانستان به هیڅ کله د دې ضرورتو په ترڅ کې یعنی له لاسه تللي فرصتونه په بشپړ ډول بیرته ونه راغیږي. په دې وخت کې د هنرمندانو، ډاکټرانو، شاعرانو او انجینرانو له لاسه وتلی ظرفیت به هیڅ کله خپل هیواد ته جبران نسی. د سازمان د دوه را روانه درېمه ناسته د نجونو، خزو او بشري حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه فرصت ګڼي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اروپایي هیوادونو د رسنیو برخې مشر انډریو سټروهلن په دې اړه په یاد خبره کړې ویډیو کې ویلي
د جون میاشتې په پای کې په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو کارپوهان او استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري ترڅو د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې پر کړنلارې خبرې وکړي. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو او له هر هغه څه کولو څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقوقو جدي سرغړونه یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په څیر ښکارشي.
ښاغلی سټروهلن زیاتوي نړیوال ټولنه باید له طالبانو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو له کبله حساب کتاب وکړي. دوی باید د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غونډو ته ونه بلل سي. هیڅوک باید د دوی پر رژیم بندیزونه لري نه کړي ترڅو چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو په حقوقو کې ثابت پرمختګ نه وي سوای لکه څه کول د طالبانو د رژیم د ترهګرۍ د عادی کېدو د خطر سبب کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ګڼو نړیوالو بشري او د ښځو حقوقو سازمانونو سره په ګډه د جون په لسمه په یو بیل لیکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د دوه پر روانه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو نو تامین او په دیناسته کې د خزو حضور لپامهونه غورځوي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي موږ له تاسو غوښتنه کوو چې د دوه په پروسه کې د طالبانو د ګډون لپاره د دوی لخوا بیان سوي کوم شرطونو ته غاړه کېنګدي چې د خزو د بشري حقوقو خوندیتوب یا دوی د هیواد راتلونکو پاړه هر افریقر کولو کې د بیلابل افغان خزو مدني ټولنې بشپړ قوي او منظم ګډون ته زیان ورسوي. ټاکل شوی د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه روانه غونډه د روانې جون میاستې په ډیر سم نیټه جوړه سي چې طالبان هم ورته رسمن بلل سوي دي. بلخو له خوندزیو محروم ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانه د دوه ناستې پاړه وای نړیوال او د دې ناستې ګډونوال باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د اجنډا اصلي بحث وګرځوي. د لسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ناسته کې د خزو د جنونو د حق او حقوقو یادونه ډیره مهمه خبره ده. نو که چیرې په هر غونډه کې د یادونه وسی نو دوی ته ډیره ګټه کوي ترڅو د خزو او جنونو د تعلیم او د دروازې ورته خلاصې باندې
د خزو د حقونو فعالې عدلي ستانکزي هم وویل
د
دوه ګډون کوونکي باید د طالب چارواکو پر وړاندې یو جدي دریس غوره کړي، باید چې ډېر جدیت او قطعیت باندې دوی ته دا ورسول شي چې تر څو د نجونو او میرمنو کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي دي هغه لرې نه شي، نو هیڅکله باید دوی په رسمیت ونه پېژندل شي.
طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې تر واکمنېدو وروسته لومړی د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګاوه، او بیا د 2023 کال په پای کې د دوی حکومت د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. طالبانو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او افغان مترزو میرمنو ورسره دا ادعا نه ده منلې.
شبانه نوری پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو په محل د لسم ټولګي زده کوونکو چې اوس په کور ناست ده. مخکې مې له آغلي نوری سره ام په دې اړه مرکه وکړه چې دا څومره د دوحې را روانې غونډې ته هیله منه ده چې د نجونو د زده کړې په برخه کې به دا غونډه ځینې لاسته راوړنې ولري.
ولکن چې موږ ټول بیا خوشحاله یو هیله لرو چې دا یو مثبت خبر واورو، که څه هم هیڅکله مو اورېدلې نه دي، خو بیا په تمه یو نو ده چې بیا په دوه کې غونډه ترسره کیږي. زما په اند ښه به وو چې زموږ د حق دپاره یوه ښځه هم تللې وای، دا چې زموږ د حق غوښتنه وکړي، ځکه په هغو مسایلو چې ښځه پوهېږي نو د حق غوښتنه یې په کومو الفاظو کولی شي زما په اند نارینه یې نه شي کولی.
تر اوسه څرګنده نه ده په مخکنۍ د دوحې په غونډه کې هم یو شمېر ښځینه فعالانو ګډون کړی و، دا ځل تر اوسه پورې اجنډا وایي چې نه ده بشپړه شوې، خو په هر صورت طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي، ښایي د مدني ټولنې استازي هم وربلل شوي وي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. ځینې نور وایي چې طالبان ته باید په دا ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورنه کړل شي، ځکه چې هغه د دوی د رسمیت پیژندلو په معنا به تعبیریږي. تاسو سره موافق یاست؟
نو موافق ګډون پکې وکړي تر څو پوه شي،
یعنی ګډون کول د طالبانو تاسو ګټور بولئ چې د نورو اړخونو هغه ویناوي واوري، د دوی غوښتنې واوري؟
بله بله، ځکه چې دوی نه وچی باید دوی باید وچی، ځکه د خبرې واوري، د ویناوي واوري تر څو پوه شي.
تاسو چې د څو کاله له خونځي منه شوي یاست، په دغه موده کې مو په خپل آیا د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی کنه؟
لومړی خو موږ چې کله زده کړې بندې شوې، د مخکې دروازې بندې شوې، نو موږ کورسونو ته مخه کړه. وروسته له هغې چې کورسونه هم بند شول، نو زه چې خپلې ملګرې وینم، خپلې انځورې وینم، د زده کړو سره یې مینه شي کمه شوې ده، ځکه چې ما چې موږ له یو څه لرې اوسو، له هغه نه مو مینه تمه هر څه شکېږي. نو هره بېرته ښوونځی پیل شي، بېرته راتلونکي ته فکر وکړو، اوس چې زه د هر ملګرې مې وینم، هر انځورې مې وینم، نه هیله ده، نه ژمن ته کې نه هیله لري، نه د راتلونکي په اړه کوم ښه پلان لري، نه د راتلونکي ته کوم ښه فکر لري.
تاسو چې دا زده کړو ته دوام ورکوو، عالي زده کړې به مو هم په نظر کې نیولې وي، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې کوم مسلک غوره کړئ، یا په کوم برخه کې غوښتل مو چې لوړې زده کړې وکړي؟
ما غوښتل خپل خبریاله شم، ځکه چې غوښتل مې خلکو ته د حق خبر ورسوم. کله چې اوس چې وینم ځینې خلک وایي چې وروسته له دې ښځې هم نشي کولی خبریاله وشي، ښځه نشي کولی هغسې شي، ښځه نشي کولی یو څرنوالی شي، ښځه نشي کولی خبریاله شي. ولې ښځه نشي کولی؟ ښځه د دې ټولنې غړی نه ده.
بله، خو اوس که چیرې مثلا په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هغسې تاسو ګورئ، په خپله دغه بندیزونه چې لګول شوي یا محدودیتونه چې لګول شوي دي، داسې کوم بل مسلک شته چې تاسو پرې غور کړی وي، فکر کړی وي چې د دې نه چې بشپړه توګه له لوړو زده کړو بهر پاتې نه شي، آیا په دې مو فکر کړی یو بل بدیل باندې؟
زه چې وینم زما ټول ملګري اوس یوازې ټول نجونې زما په اند، یعنی ټول نجونې غواړي چې له زده کړو محرومه نه شي، هغه نجونې هغوی ټول اوس یوازې یوازې، که څه هم ډېرو نه غوښتل قبله شي، خو ټول اوس قبلګۍ ته مخه کړې ده. نو زما هم که وي، نو دویم انتخاب مې قبلګۍ وي.
شبانه نوری و چې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال د لسم صنف لسم ټولګي کې و چې تر اوسه پورې په کور ناسته ده، ځکه چې د نجونو پر مخ ښوونځي او دغه راز د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
United States seeks a more secure
خبرونه اور پورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د 2001 کال په دوه کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه وروسته کې په افغانستان کې جګړه درېدلې او په دې هیواد کې نسبی امنیت ټینګ شوی. خو د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې درې کلونو کې ځینې وختونه یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان بیا هم یو نا امن هیواد یاد کړی دی. ورته ارزونه په وروستیو کې د اقتصاد او سول انسټیټیوټ هم په د 2023 کال د سول په د نوي شاخص په نوم راپور کې کړی دا ویلي چې افغانستان په جنوبی آسیا کې تر ټولو کم امترین هیواد دی.
د اقتصاد او سول انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلی آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترین هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشنبه په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سږ کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړ کې چن سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. د غراز ویل سوی چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې لا 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلی چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې قطار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتر سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي، د سلور نور خو ژوندې و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه 10 کسه پس پای مخ دی مړ کېږي. دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنگ و شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنگ نیست ولې جنگ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختم شي، چې وکړای شو خپل کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتی چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل، د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې، امنیت او ثبات پر وړاندې د غواخونو او زیانونو کچل وړوي.
وضعیت چې انجاریه و سیاست چې طالبان پیش میبرن،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شی به د سولې، امنیت او ثبات زیانمنېدو کچل وړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خدا محال د سولې او ثبات د دوام درکېدو او هر اړخیز اقتصادي وادي لپاره کومې حل لاريسته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسول خدایار نایبزاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
راي حل نیست کې جامعه بین المللي
د حل لار همداده چې د نړیوال ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونو پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کینی او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې آزمایل سوی چیرې بللې دي. د یادونې ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اور بند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې پر حماس غږ کړی چې دا تر هغو مني امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه تشدد راپورونه ورکول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې لپاره رئیس سیمته اتم سفر پیل کړی دی. د با اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی وو هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه 13 میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړ او پرون تصویب شو. د پلان درې پړاوونه لري چې لمخیه حماس د دوامدار اوربند او لغزه د اسرایلی سرتیرو د وټلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشی کړي. ویل کیږي چې له هم شاوخوا یو سلوشل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګومان کیږي چې خای درېمه برخه وشل شوی وي. بایدن دا طرحه د یو اسرایلی طرح په توګه وړاندې کړي، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرایلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرایلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندې کړې چې د غزې اتمیاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په زازیاریوب ولسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د دو کورنیو ترمنځ یوه زړه دښمنۍ چې 15 کاله دوام کړی ختمه شوې او په دوستي بدله شوې ده. منځګړو قومي مشرانو په دې اړه شوې جرګې کې وویل چې قومونه د دښمنۍ لاس واخلي او د ځمکو پر سر د یو بل د وژلو پر ځای د خپلو کلو آبادۍ ته اوږه ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې
د پکتیا ولایت د زازیاریو بورسوالۍ خیرمنې سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په حالو زرو د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومي مخورو وویل که چیرې ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښ وکړي نو ښکېرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سوله کوون کې ولی جان د جرګې ګډونوالو ته وویل
مده خیرمنی کلی بلکې ټولو زازای ته و کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف او عزیزان وو تر زمن وو حل شوه. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو دی اریوب ولسوالۍ کې اکثر دښمنه په ځمکو په ډاګونو په آبادی نه ډاګونه څوک چی تاوړي نه ځمکې څوک چی تاوړي دی الله رضا پاره دی ملا صاحب نوانی ست ترجوانه پوری دی زغم او سلسله کار واخلوی.
سولکون کی وای کوم کلی او سیمه کی چې دخمنی ختم شي نو نه واضح کی لو اړخون ژوند درامیږي بلکې د کلی جماعت او سیمه خلک هم ورسره هوسا کیږي. د خکیر خواو یو تن خپل عزیز عجب خان مشال رو ریتو ویل
پته په خپل هول پوت شلو میلا په خپل هول پوت شلو دکان په خپل هول پوت شلو د دیمو پکتیو د دو ننوتی چې جوړو شي بیا بار سره خپل رابط مات کوي بس خپل پټه با کوي غار با کوي ستر استمنه بس خاط نشي
په لوی پکتیا کې د دخمنۍ د پای تر رسول لپاره د جرګي مرکې ننواتی او ناغي دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درناوی کوي د دې دخمنۍ په ختمولو کې د جرګي او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول یو بل تن سوله کوونکي صاحب ګل د جرګي ګډونوالو ته وویل
په کلي قوم کې ډېر ستونزې دي انداس ستونزو تر پاتوي د پوي ټکه ورته کې دوی یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي خو خدای دا ټول ته د توفیک ورکړي چې انداس کلي ولس کې د داسې بدبختیو مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پای ټکه کېږدي
یاد دیوی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو څړځایونو او دښتو پر سر ځینې وختونه دعوې لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله یې د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
ازادي رادیو اورید کندهار په یوش مرور سوالیو کې په دې ورسته یو کیسمیز بازارونه ډیر ګرم شوی دی محلي بازارونو کې زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شوی ده یوش مر عام خلک دا بازارونه لمیلو سره هم پرتله کوي خو یوش مر نور هغه کسان چې دی بازارونو ته ورزي لغیر معیاري ان توکو شکایت کوي
دا د کندهار شهر بيديسته د باغ پل سیمه کې د ارغنداب د رود پر غاړه دوه ورځنی محلي او ځنګړی بازار دی چې هر د شنبه او پنځ شنبه د جړی ارغنداب پنځبایي ډنډ او کندهار شهر سلګونه وسیدونکي د بیلابیل توکو د پیر او پلور لپاره ورته راځي دا ډول محلي بازارونه چې عام خلک ورته میلې هم وایي د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې د ونی په ځانګړو ورځو کې جوړیږي چې د زیات شمیر کسانو لپاره د کاري زمینی د برابرې دوه ترڅنګ د ولسوالیو د وسیدونکو لپاره د ضرورت هر ډول توکي په اسانۍ موندل کیږي په دغه بازار کې پلورونکي له دې کار خوشتي خوښتنه کوي چې دلته دوی ته بیلابیل اسانتیاوي برابرې سي
مانو مسدلاري دا د دوشنبه په ورځ او د جمعې په شپه دی دته د ډیرو ولسوالی خلک راځي اته د شهر خلک راځي د پنځوي ولسوالی د ډان ولسوالی بیا نو دلته ګولا وډي پیدا کی بس ان شاء الله د ګورته بس یو دغونه نری زاره کیږي
زمانو مامور ستون زیداده چوروره دا زاینه تنگ دی سایوانونه نه لري مخلوقه ډیر زاینه لږ دی پیسې پرې د پاره غریبي دونه نشته د خلک راوسته چې سچ پچ مجبور دی د مزدوري د فاری د پاره هغه خاري مزدوري نشته په واجه د دې چې ځایونه کمزوري سایوانونه نشته وسایل نشته کاري کمزوري دي
که څه هم دغه ډول بازارونه د خلکو لپاره یو شبختیا ده او کولای سي له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید پیدا کړي خو دلته غیر معیاري خوراکي توکو خپل سر او انساني او حيواني درملو پلور خلک اندیشمن کړي خلک د طالبانو له حکومت څخه په دې بازارونو کې د نظارت غوښتنه کوي
زمانم نه د محمد دی دواوی استاد ایوانانو دواوی استاد ایسانان دواوی استاد تخرتیږي باید سچا میواله راځي پر وګورځي وی ګوري در خپل کلام در خپل دغه نظارت او باسي چې سم دواوی ایسانان ته به پیداو وکي او دایوانانو دوا با ایوانانو ته پیداو وکي ورور
نانو محمد ولید د کندهار ولایت د جید ولسوالۍ د باغ پل د سیمه سیدن کوم د تمه ایوانې دواوی او میسانې دواوی تخرتیږي
او اکثر دواوی تر در وخت یې ریږي ما د اسلامي امارت د امن روغتیا د وزارت یا د کندهار ولایت د امن روغتیا د ریاست ما دایل دچ دا دوا مخه ونیسي
حادثه مو کړی چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امن روغتیا د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پوري خبرو ته حاضر نسول